آرام با شماست.
تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشري له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندولو تفصیل تر خبرونو وروسته اورېدلی شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د خور هرات لار چې واورو بنده کړې وه پرانستل شوه او د امریکا په نیوشویل ښار کې د موټر بم چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
سپیدار معنی کی جلسه لرو. دی غونډه کې به مذاکره کوونکي پلاوی خپل راپور ورکړي او ورسره به تر څنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکي پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونې وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچیانو د جنوري تر 15 د منیولي او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړن لارې موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د ښځو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځشنبه ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه وسلوالو په برید کې ووشل شوه. شاغلی پښتین بیگا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې شي، خو دوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشتي کوهستاني د وژنې په خبرګون ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکړي، خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وضعیت د قرارولو لپاره نه لاس په کار کیږي. جمهوری ریاست هم د فرشته کوهستانی د هدفی وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې دغه بریدونه تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
کله چې دې قسمت وجود نه لري
یو شمیر مسافر او ازادي راډو ته ویلي چې له دوه شپو له شزو او ماشومان سره د بندې بایان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار دي او کمرسته ونرسېږي للوژیا ویخنې به عمري. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نشروفیل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړل او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاوخوا شپږ نیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نشروفیل ښاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي ژوبل، خو که مازدیګر مهال شوی وای شاید بل ډول پیغام یې ورکړی وای. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تېره بیا امریکایانو توند غبرګونونه پارولې دي. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د 8 کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند د خوندیتوب په چارو کې په بېغورۍ تورن شوي دي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سجدمی په میاشت کې بجاړ شو. د دې بند ماتې دوله عمله د راوت سیلاب له لاسه شپږ کسان وژل شول او د سیمې 20,000 کسان خپل کورونه پریښودل. د سردابې د اوبو بند په 2018 کال کې جوړ شوی و. د آزاد اروپا راډیو اوزبیک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخ ته وړل کیږي. وروستی خبر دا چې په لانجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه ښودلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمعه له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، له صدارته یوازې هغه وخت تیرېږم چې خلک یې وخوړي. ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه د روسیې په منځګړیتوب د یوې سختې جګړې درولو سره هوکړه وکړه چې په اساس یې په ناګورنو قرباخ کې درې سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. د خبرونې په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د اوربند لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د ژمي لاره رسېدو سره د ګازو له امله د درې کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي. دا به هم واوري. دا د حشر د نغارې ژغ په کونړ کې پورو کېدو دی.
دا د کامدیش سره چوار کېدو دا دولت نه دی شته. د دې جنه به ډلې ډلې جوټې جوټې په میاشت کې به بندېدل او عشري کار دی کړو، خالي ډوډۍ بچا ورکول او چا بنول.
او په دې خپرونه کې میرمن رخشانه مړه شوه. د دې پر ژوند په جرمني کې د افغان سفارت له فرهنګي آتشه سره شهیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په غبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داسې وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقونو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې د ورو شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنکزی راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له آزادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورې ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کرے وا نہ پریکتی خو بیا حملہ چارواکو پتیرا بیا دے کپیسا لوالی امنی قماندان او وکیلانو غوارو چی دے کپیسا امنیتی وز ایتا جدی پاملر نوکری
پا کپیسا کی پر فرشتی کوستانی لبرید یو رز مخی وصلوالو کسانو دا افغانستان دا آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرائی رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ییز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغه یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بم ایښودنی او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیت اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمۍ او ګډوډي خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره دباندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځانګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي، د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي، ګډوډ نظامي لباس کا لایوې خو خلکو ته ستونزې جوړوي، له بلې خوا په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ییز پولیس پیسې خولی دی لوی موټرو څخه په لوی لارو کې. کچېرې کې سیمه ییز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دی او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاڅونوال ولسی خلک دی، هماغه ولسی د باس به با په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکې کېږي چې د دوشنبې په ورځ د دې ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې یو وخت پوسټین ګنډلو صنعت ډیر دود و، خو اوس په ورکېدو دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلې کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کرونا وبه د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي. پرون د ترد ورد په نوم خپرونې په یوه لیکنه کې د ساینس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نه شي. پرونه وایي د سږ کال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه. په پام کې وچی د نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري. د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده. دا سیمه 200 ډوله حیوانات او 15000 ډول بوټي لري، خو دا ټول له دې کبله له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي په راتلونکو څو لسیزو کې به د هندوکش د غرونو واوري ویلې شي. د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالۍ میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10 ووژل شوه. د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملاله میوند یوازې یو اونۍ وروسته له دې ووژل شوه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تیرور شو. دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور غوتونی سي لیکي چې دا نا امنی لدی سره سره دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو په د خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشفل ښار کې یوې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو دغه پیشه قصدي بللې ده. پیشه په ځایي وخت سهار په شاوخوا 6 بجو شوې ده. صفي الله سانکسی د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکون کې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرون کی یاد کړه. د نشویل د ښاری پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپګنی مو بجو چاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واډ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدل.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک و که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. کسان ډېر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډېر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډېر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام و. د تینسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کېږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند غبرګونونه پارولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو د دې صد خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې لاټ نیمو بجو وروسته د غوړې اچار تفریح پروګرام هم اورېدلی شئ. په غزنی کې یو وخت پوسین ګنډلو د یو نسبي پراخ صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال د افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته روزي پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. په دې اړه راپور.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پرخي څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له 13 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابقه بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈل کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلارې نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نام زیات شو ورس په ورس مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کار وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زپاتیم.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دی ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینو ناغوستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه و، ځکه چې مالونه هم د غزنی و. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات و. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنې د موسسې هم زړه نه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک مؤسسه پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو ښایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
حشر هغه دود دی چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې ستر کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره په ځینو سیمو کې مخامخ دی. د کونړ سپین ږیري وایي پخوا ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي حشرونو په مټ ایستل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واوري چې د حشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شي او دسې ولسا کار چې به و نو موږ په کلي کې تواچي لرو اتواجله بمږخه ور کول چور شنار شنارنګ نه پاتوا دین ته شرا پاتوا نو آباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دکتر ولی له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوا کېدو دا دولت نه دشتره کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې جنبر ډل ډل جوپه جوپه پر مش کې باندې دل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کله به خپل دے جا کو او هغه دغه د کار دے سره چې دا پاشر وتل دے دا کانال چې دا پاشر وتل دے دا پول او دا سره چې جوړ شو دے پر دې دی چې دا پاشر وتل دے.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو ګټور ټولنیز دودو د غریب او بیکسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالی به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلق د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د ماټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګری بم د کور وښه ډوړم خړل له خبره دا چې سرک ماره دګین هو سرک وینه دا د پیج سرک وینه ورو کاندې دا چې سره دا وینه کاندې په دې وطن خوندونه مېدلې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای په خوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او د اشر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بېلابېلو رسنیو له لارې هم
لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زمونږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سړکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځنې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
د کرکټ خبر به درکړو. په استرالیا کې د کوربه هیواد استرالیا او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 104 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي، 2 لوبغاړي بومبرا سوځولي دي او 2 لوبغاړي هم اشوین. بل لوبه په نیوزیلند کې د ټیسټ میچ ده چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې نیوزیلند بیټنګ پیل کړی دی، 155 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 300 لوبغاړي د پاکستان شاهین اخیستي دي، اوټ کړی دي. یعنی موسم لند خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولي. د بشر حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وژنه ډېره دردونکې ده. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې سار پاتې وو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشفل ښار کې یوې موټر بم چاودنې 3 کسان ټپیان کړي او 2 ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند د پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د 2 کسانو محاکمه پیل کړه. او د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال په ترڅ کې به وار له مخه انتخاباتو ته پارلماني ټاکنو ته لاره هواره کړي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازي بخاریو سره د بې احتیاطۍ له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دا وزارت خلک دې ته رابولي چې احتیاط وکړي. څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي سولې او ویلارې د سون توکي پیدا او خپل خوني ګرمي کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. 45 کلن همایون تیرونه ورسره له هغه عمر چې غازو یې نفس تنګ کړ. هغه چې د کابل په یو څنډه کې یوازې په یو کرای کور کې اوسېده، د خپلې خونې د ګرمولو لپاره یې غازي بخاري روښانه کړې و، خو غازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومړ. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال غازي بخاري روښانه کړې و، خو خپل خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دې نړۍ بیدار نه شو. د همایون بیروح جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور مرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د غاز روښانه پرېښودو په دغ په دې باندې چای کېښودو، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و که د غاز په ټول اطاق کې خپره شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له غازي بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له غازي بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمېر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د هوا د اوتاک هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اوتاک کې اکسیجن موجود وي.
د دې ټول په خوا کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمی پر رسیدو سره د غازنیونې پیښو له کبله د مرجوب له مخ پر پورته کیدونکو شمیرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمی پر روان فصل کې د غازو د نیونې له کبله تر اوسه 3 لوی پیښې ثبت شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرسیال نور الله طریقي ازادي راډیو ته وویل که خلک له ګازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي لویه فاجعه به جوړه شي.
زموږ هیوادوال په دې برخه کې جدي توجه ونه کړي ممکن د یو بل سره ناورین سره مخ شو. دا چې موږ په لنډ وخت کې د ډېرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګډ شمېر هیوادوال له دغه ګاز څخه خپل ژوند لاسه ورکړی، نو ممکن که بېغوري وکړي نو له ډېرو داسې واقع سره مخ.
د 45 کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
د افغانستان مشهوره سندرغاړې میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له 9 نیټې وروسته امریکا ته کډواله شوه. د په پښتو او دری شپږ سوه سندری ویلې دي. د میرمن رخشانی د ژوند او کار په اړه ملالی بشیر په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي آتش عالم ګل سحر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانی د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سحر په ځواب کې وویل
میرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده و د جنرال اشرف خان وزیری لور ده چې پلار یې د افغانستان د ازادي د جګړو له اتلانو څخه وو. جنرال وو د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ اوسېدونکی وو. مور یې هم بی بی خدیجه طرزي وه چې هغه هم د افغانستان د معارف له استادانو څخه وه. دې هم مکتب کې زده کړې ورکولې د لومړنیو ښوونځیو د کابل د نجونو په لومړنیو ښوونځیو کې. هغې هم د موسیقي او خیاطۍ په برخه کې زده کړې کړې وې او تدریس یې هم کاوه. مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې و، خپله یې ارمنزده وه، نو دا په هغې حساب هم تشویق شوه. د میرمن رخشانی لکه څنګه چې وویل اصلي نوم یې حمیده ده او بیا کله چې راډیو ته راغله او هنر یې پیل کړ، هنري کارونه یې پیل کړو، په هغه وخت کې یې نوم فروزان و هنری نومې، او بیا دا اوسنی نوم چې رخشانه ده دغه نوم استاد عبدالروف بینوا چې هغه وخت د ریادو رئیس و ورته انتخاب کړی و. میرمن رخشانه د شپږ سوه په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې یې. البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوې دي په ریادو کې او یو شمېرې په تلویزیونو کې هم شته. په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي. دې پروسه ژبه باندې هم سندرې ویلې کله به چې پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر، هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو، دا به وه. او دې لشکر چې برلاسی درلود پروسه ژبه باندې، نو پروسه ژبه هم سندرې لري. دا به د افغانستان په زیاترو فرهنګي سفرونو کې به وه.
سحر صاحب، آیا میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د کوم ستونزو سره هم مخامخ شوې وه؟
داسې ویل کېږي چې داود خان د وخت د اطلاعات او کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و، بیا د دې د هنري کارونو کې به خنډونه جوړول. او هغه وخت نو یوازې دولت و، اطلاعات کلتور وزارت و، او یوازې ریډیو و چې هنرمندانو به هلته سندرې ویلې، نورې لارې نه ویلې. هغه نه یو څه وخت ګوښه شوې هم ده له هغه نه، له هنر نه. بیا د ثور له کودتا وروسته لاړه امریکا ته، مهاجره شوه. ډېر وخت هلته وه. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله. دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم، نو وروستۍ زه وم چې تیارې د کابل په هوایي ډګر کې تیارې کته شوم او خاوره باندې پرېوتم. خاوره مې ښکل کړې د افغانستان خاوره او څه مې په ټنډه پورې ووهلې. خو چې راپورت په اصلي مخته راغلم چې خلکو ویلم، خلکو ډېر زیات هرکلی به کوو. ما فکر کوه چې ما به اوس خلکو یاره کړې یم، خو خلکو ډېر هرکلی به کوو.
میرمن رخشانی شپږ سوه تقریبا سندرې ویلې دي. دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود او د هغه مهال پر موسیقي باندې دې څه اغېز درلود؟
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له هغه لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه. دوی یعنی هغه تابو شکنی چې ورته وایي میرمن رخصانی او څو تنو نورو افغان میرمنو کړې ده، میرمن پروین او پیروخ کې وي دی، نو هغه او واقعا ښه سندرې ویلې دي. د دې په سندرو کې واقعا یو ابتکار شته پکې. دې پخوانۍ سندرې یعنی فولکلوریک سندرې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي، کلیوالي سندرې را ژوندۍ کړې دي، هغه سندرې چې زموږ په کلیو کې وي. مثلا وایي پاس د تنګې مسې زدراڼې جنکۍ زالې وړکې بیا کابل ته جنه، دا د هغه وخت سندره ده کله چې د غازي محمد نادرخان په وخت کې او یا له هغه وروسته د پکتیا ځوانان حربي ښوونځي او دو ځایونو ته، نو بیا به هغه وخت کې سندره جوړه شوې وه کله چې دا ځوانان تلل خلکو پورې یعنی یو تشویش به ول خلکو سره په منطقه کې چې دا ځي کابل ته ځي. بیا دغه سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه. دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره راواخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویله. دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخصانی ویلې دي، ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعا لوړې سندرې وې. له بلې خوا میرمن رخصانی باسواده هنرمنده وه، د شعر په انتخاب کې نقش ډېر دقت کاوه، فولکلوریک سندرې ډېرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي. نو دا واقعا یوه یعنی هغه د سر کتال هنرمندانو څخه وه.
میرمن رخصانی افغانستان ته هم راغلې وه او دې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي. دا کار یې ولې ونه کړای سو؟
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه، په ځمون کې خپل وطن یګېده. د افغانستان فرهنګي ادارو د دې قدر یې نه ده کړی، دا وایي چې راته د اوسېدو ځای مې نه درلود. نو بیا بېرته څه وخت وه بېرته ولاړه، خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي، نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه کړې ثبت کړې نه دي. دې هیله لرله دا مایوس هم وه ډېره چې که وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته ولاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړمه، نو متاسفانه ژوند ورسره یاري ونه کوله او وفات شوه. هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې، عالي سندرې وې، ثبت نه شوې.
د جرمني په سفارت کې د افغانستان فرهنګي اتشه علم ګل سحر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زبیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام د روخ مخ کې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو د کال یو موضوع اخلو. پر انټرنیټ تخواله او تماسونو د خواله او تماسونو غنې لارې جوړې شوې دي چې یوې ټلګرام نومیږي. ټلګرام که څه هم په افغانستان کې ډېر عمومیت نه لري، خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پریږدي، د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیه هم په دې هیوادو کې راځي، خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د ټلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد تکل اورو.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو، ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسید. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي، خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپراوي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له دوه کلنو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپورو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې واسې کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو، چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ ټلګرام نه کاروي، بلکې تروریستان، د کرکې خپرونکي او نورې ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پوره ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یوه ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟
ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم